السلام علیکم دا مشال ریډیو په دې خبري غړی کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم دا یو ساته خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه لري تاسو ته دا ورېدو بل نه در کوم په سر کې پام وکړئ خبرونو ته وسلوالو په مکین کې شپاړس پاکستانی عسکر وژل دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او جرمني کې یو کس پر خلکو موټر خېژولې دوه تنه وژل او شپېته یې ژوبل کړې دي د خبرونو تفصیل د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی سرتیری وشل شوی او اته نور زخمیان شوی دي د لدی د پولیسو ډی اس پی هدایت الله نن مشال لړیو تویل چې دا برید بیګاش په دوه بجو د مکین سیمې د لټه سر په امنیتی پوسټه شوی دی هدایت الله ویل چې تر برید وروسته د وسلوالو امنیتی ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ پیل شوه چې په نتیجه کې شپاړس پوځیان وشل شوی او اته نور ژوبل شوی دي هم د برید سیمواری نه ده منلی د په داسې حال کې دا چې پرون د بر جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د درې مسجدو مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې په هغه سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 15 کسانو ته سزاګانې اورولې دي د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې فیلډ جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 15 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د 2023 زیږدیز کال د مئی 9 د قوم لپاره د سیاسي انګیزو په اساس د تاوتریخوالي او اور لګولو یو غمجنه ورځ وه او پوځ هغه ورځ د هیواد لپاره یو تور باب بولی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوانن پر ایکس لیکلی دی چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې ده د دوی په وینا د عمل شفاف نه دی او لتیر یو نیم کال ایسي شاوخوا اتیا کسان د پوځ په حراست کې دي چې اساسي حقوقونه په ښکار ډول تر پښو لاندې شوې دي تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بیوزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې سخت کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر دریمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي صافی ویل چې د سخت ژمي پر مهال به نږدې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا ولري هغه زیاته کړه چې د کار او خوړو د نشټوالي لامل کورنۍ د خپل کورونو د تودولو یا خپل ماشومانو د تودولو لپاره له سختو انتخابونو سره مخ دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي ول په 2015 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي د جرمنی په ماکتبورګ کې د کریسمس په بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر پر خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لکتر لګه دوه کسان وژل شوی او شپې تن اور جوړبل شوی دی اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي اژانس د چارواکو په حواله ویلي دي چې دا کار قصدن شوی دی ماکتبورګ د برلین په لویدیس کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی رویټرز خبري اژانس د دې ایالت لوړ پوړي چارواکي رینیر هسیلوف په حواله ویلي چې کون کې د سعودي عرب 50 کلن ډاکټر دی چې په جرمني کې د ایمي استوګنه لري او لتیرو شاوخوا 2 لسیزو رئیسی د غلطه شون کوي رويټرز اژانس د ځای رسنۍ ام ډي ار په حواله وایي چې د بریت تر شا وجوهات نه دي معلوم افغانستان نن په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه د دواړو ټیمونو ترمنځ دا درېمه یو ورځنۍ لوبه ده چې په هراره کې ترسره شوه زیمبابوې لومړی توپهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې افغانستان د 123 منډو هدف په 20مه ور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ د افغانستان لغړې صدیق قتل 250 منډې جوړې کړې او علامه محمد غزن پر 15 لوبغاړي اوټ کړل تر دې وړاندې په دوو یو ورځنیو لوبو کې یو افغانستان ګټلې وه او یو د باران له وجې سر په سر پاتې شو شوی و بل پلو د پاکستان او جنوبی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 سورونو سیالي او دریمه او روستۍ لوبه سبا په جوهانسبرګ کې کیږي. دا سیالي به د پیښور له وخت سره سم مخام 15 بجې او د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې کیږي. د سیریز دواړه لوبې پاکستان ګټلې دي او د سیریز په خپل نوم کړه ده. جنوبی افریقا پاکستان ته شلوریزه سیالیو کې ماته ورکړې و او د لوب هغه لړۍ په خپل نوم کړې و. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 26مه په سنچورین کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشال خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی سرتیری وژل شوی. همالته په بر وزیرستان کې د درې مسجدو د امن د جرګې له حاله مو هم خبرو. په کورما کې د سولې لپاره له حکومتي هڅو په اړه رپورټ لرو. په لنډي کوتل کې خلکو د وابډا خلاف مظاهره کړې ده.
کابیجنه ټیک نه کړه صفه خبرو نو ګرند لایر سم ولا ټول سامان چې کوم دی په کوم باندې تاسو مو مينې صفه ته ویم
او بس ټیک ټاک چې کوم دی د قوم د علاقې لا ودرې دل دی خپل حق چې کوم دی په زور اخستل دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د انساني قاچاق په تور گرفتاری کړی دی. په پاکستان کې د ګیسو نرخونو لوړوالی نادار خلک پریشان کړی دی.
حکومت بار بار گیس گرانی ٹیکسونه پی لگی اگر ٹیکسونه عوام نه بلیونو په صورت کې زی نو لمبی حکومت له بکار چې گیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه په عوام نه بوجم دی ډبل خرچه کیږي.
زده کوونکي د حکومت هغه پریکړه نه مانی چې د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاقې د فاټا په هنتون سره کړه ده.
اوله خبره خدا دا چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیات لري دا زور چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای.
له مشال لډیو دا مخه نمنې خبرونه زنه چیپ امیر د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. تیر شپه په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې لشلو زیات سرتیری مړه او ژوبل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی خو په یاد سیمه کې تحریک طالبان پاکستان سر وسلوال فعال دي چې وخت په وخت پر پولیسو او پوځیانو دا ډول بریدونه کوي. د مشال لډیو خبريال اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چتر مقصدان پہ تحصیل ماکین لیٹے سار سیمے پوزی پوسٹ بنے نا پیجاندلی وسلاولے برید پناتی جاکشے دے پوز پوڑا سرتیری و جلشوی او تن اور جوبل دی دے دغی پیشے پا باراکشے دے لادا سب ڈیویجن پولیسو مشر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا وویل. پشتون ژغورنه غورځنګ یو غړای منهاج ماسید پلیټا سار سیما پوزی پوسټ بنه د برید ناپاس د سیمې حالات مشال ریډیو ته پدارنګ بیانوي.
پارین د شپې پوز د دشکې په سار لیټ اثر باندې ستر دوه بجې نه تر څلور نیمې بجې پر د نامعلوم او د فوج په مانسې چې کی ما حمله وشوله چې د هغه نه عام ولستا ډېر زیات تکلیف ورسېدلې څه ګولې په کلی شلګې دلې دي. په دغه حالات شې چې کی ما دغه حمله شی روزانه معمول باندې شی شوې دي. دغه نه خل ډېر زیات په تکلیف شې دا یو خلک د امن غشتنه کو د ریاستي ادارې نه
د پاکستان پوج لطرفا پماکین سیماکشه پوزی پوز بنے دے برید پناتی جاکشه دے وجل شوی سرتیرو پا براکشه لیا سهم ویلی شوی ندی خو پسویلی وزیرستان پر زیلاکشه دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نوم نوش ولے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پلیٹا سر پوزی پوز بنے دے ناپی جاندلی وصلاولے برید ناپس پا سیماکشه پوز دے لٹو نملیات پیل کری دی خو تردہ وقت پورے پلیٹا سر پوزی پوسٹ بنے دے برت زماوری لیاچا ہم مان لیے نہ دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
پام دې موضوع کې پاتې کېږي. پرون د درې مسجدو جرګې د امن لپاره یو جرګه هم کړې ده. مشرانو ویلي په سیمه کې ورس تر بلې د بدامنې پیښې زیاتېږي چې د هغوی اندېښنې را پارولې دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دې د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د ضلعي انتظامي او چارواکي مشال ډیو ته ویل چې په سیمه کې امنیت لپاره د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. نور تفصیل یې ورې بیا د اشتیاق مسجد نه.
د درې مسجد جرګې و مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد د امن غوښتنې او په سیمه کې د پوس چارواکیو سره د شوی خبرې په براکښه مشال ریډیو ته وویل.
ستان اپر سے مسجد کوم د امن په حوالہ 13 هنجرګا شوی و بیا غینن رز مقرر وا چې په چټ سروې په تیر سروې په دا علاقې ته په ګولې او ټلې ماټر ګولې وی وشتلې بیا غې په حوالہ د سرارو وا چې ټیم آرمی برګیډیر دای کارنل دای د غې پرا ټیم دای غې سره مسجد کوم جرګا چې په شمول ز په خپل موجود و دا جرګا وشولا چې دی و چې د میر آی جی اف سی ساوث وزیرستان کی ټیم دای د یو د نوې مات جاری کړل چې په هیڅ سوراتو په ابودی باندې نه ماټر ګولې ولی نو راکټ نو تیپه ولی دغه میشتو سهار کس ګارانټي در کوي چې نن آباد او دا شای نه وي.
د جرګې و بل مشر شاه فیصل غازی خبر هم ور وایي
چې موږ د امن د پورا موسیقي ملاقات پر شولا 8 سال میږي ریټیش ولی متاثر شولې او په نه بد بیا لا کترولې نن د می سره بیا هه په درګه راکټ کې چې تو پر ولی وسره د ځینې کیږي.
د درې مسجد په جرګاک شه برخه او خاستین کای د سره روغه سیمه یو سه دین کای عثمان مسجد په ضلع کې د بدامنې په واجه د خلک ژوند حالات په درنګ بیانوي.
دا غوښتنه ده د امن یا تا کچری په درون باندې وتا تم شي هر اسپاړه ماټر شیلینګ او ټپونا شیلینګ دا کیږي د سیسي په کټنا دارا پورې چې خلک خوب هنسي کاوه خلک دې زیات څنګه دای تغییر دی نه کاروبار ستا دی دغه وجه کاروبار ته هله سر ځان راځي دلای
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د پوسټ چارواکیو له طرفه د مسجد جرګې مشرونو سره د شوی خبرې په براکښه لیاس هم ویلي شوی نه دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا د وسلاولې په خلاف پوز هدفي عملیات پیل کړی دي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ما خام لشپ گو تر او
د مسخوتن لنه هو تر لسو،
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز اوریدل شي. دا مشال رادیو د خبري غړې اوري. د خیبر پختونخوا وفاقي حکومت په کورمکه د امنیت لپاره د سنگرونو ختمولو د تړل شو لارو پرانستو لپاره په ګډه کار کول باندې نظر یو کړی دی. پرون په پیښور کې د اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه غونډه وشوه. په غونډه کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم ګډون کړو. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې په کورمه کې شیا او سنیان دواړو به د صوبایي حکومت په منځګړیتوب په 15 ورځو کې دننه دغه دواړه ډلې به لوزنامه کوي، او درتلونکو یعنی 2025 کال د فبروري لومړۍ نیټې پورې به مورچې ډنګوي او اصلي به حکومت ته سپاري. د غونډې پریکړو په اړه نور تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په ونډه کې په کورمه کې د دواړو خواوو د مورچو د ختمولو او د دواړو خواوو نه د وسلې د راټولولو فیصله شوې ده. په دغه اړه د دسمبر په 3 ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې ونډه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې وشوه، چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور، د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، او د پوز او د پولیسو لړپوړو چارواکو ګډون وکړ. د یادی ونډې وروسته په خبره شوی اعلامیه کې لیکل شوی دی چې په مرحله واره توګه به لاري پرانستل کیږي، او د کورمی په لارو د مسافرو د کاروانونو د امنیت لپاره به پولیس او اف سی په شریکه یو میکانیزم جوړوي. د دواړو خوونه د وسلې راټولولو د تګلارې په اړه په اعلامیه کې لیکل شوی چې د حکومت په سالیسۍ کې به دواړه فریقین یو لوزنامه لاسلیک کوي او په 15 ورځو کې د ننه به دواړه فریقین د دې د عملي کولو لپاره یو تګلاره جوړوي او د فروری 2015 د لومړۍ نیټې پورې به دواړه فریقین په رضاکارانه توګه وسلې انتظامیه ته حواله کوي او د دغه نیټې پورې به ټولې مورچې هم ړنګولې کیږي. د کورمی په اړه د اپیکس کمیټې د دې مهمو پیسلو په اړه دواړو فریقینو په رسمي توګه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو د کورمی عام ولسی وګړي وایي که حکومت دا اقدامات عملی کړي او په کورمه کې امن پځای کړي نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې د تیری یوې میاشتې نه په کورمه کې د خلکو ژوند ډېر متاثره شوی دی.
به هم پام دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په کورمه کې د فرقیزو نښتو په وروستیو پیښو کې خو شا 130 نه زیات کسان وژل شوي او لارې لا هم تړلې پرتې دي. تر اوسه په کوهاټ کې د حکومت په مشرۍ روانه لویه جرګه د شخړې په هواري کې پاتې راغلې ده. بل خو د سیمې خلک او د چارو شنون کې وایي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د خپلمنځي اختلاف له کبله د کورمې مسله سیاسي کړې ده او د ستونزې د هواري لپاره د عملي ګامونو پر ځای د یو بل فرصت بیان بازی لا دوام ورکړی دی. نو تفصیل شاهین بنیرې په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې ناقراری دوام لري، پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او کورونو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورمه کې د امن لپاره د سنی او شیعه ډلو لخوا د جوړو کړل شویو مورچو د ختمولو پریکړه شوې ده. پدغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د ډان رسپانې خبريال او شنون کې علي اکبر ویل چې غونډې خو ډېرې روانې دي، خو د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمن سیاسي اختلاف د کور مستونزا لا پیچلې کړې ده.
په دې مسله کې لکه د سیاست دواجن یا په یو بل ټکونو دواجن دا غزي خلکو ته دا غزي کمی مسلې چې دي نو هغه ته هغه شان توجه چې دی هغه نه ملاویږي. دوه مسلې دي د دغه کورم. یو فریق وایي چې لار دې فوراً آزاد کړی شي، بل فریق وایي چې لار مونږ آزاد کړه بیا دغه کمی مورچې چې دي دغه کم اسلحه چې ده نو دا نه ختمیږي. نو په دې باندې په اپیکس کمیټې کې نن ډېره مغزماری وشوله او دا یو اتفاق رامه ته شو چې کم زیاده اسلحه ده کم زیاده مورچې دي دغه به ختمو.
په ان حال کې په کورمه کې لارې تړلې پرتې دي چې په نتیجه کې سیمه د دوایانو او خوراکي اجناسو د کمی سره مخ شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علي سیف دریز لري چې په کورمه کې د دوایانو بحران نشته، خو بل لوري ته وفاقي حکومت د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت او ایدی فاونډیشن د ایئر امبولنس لاري سیمتا د زنو دوایانو د وړلو تنظیم کړی دی. ل پاره چنارا خبريال علي افضل وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د کورمه په معاملې سیاست روان دي، خو په حقیقت کې د غلطا د خلکو ژوند د ډیرو کړاوونو سره مخ ته.
اول خو بزرنو هیکو میډیکل سٹور نه دي داخلي پرته دي، خلک ډایریکټرونو پرچې ګرځي او چته سب درو درمل څنګه ملایږي. او هسپتال بالکل خالی پروته، مریضان ډیر دي، دوایانی نشتا. پرشنار هسپتال ریکارډ کمو ګورو نو غاینی سایډ کې 19 بچی دردی دم مړ دي او شپږ بچی څه دي هغه په واټ کې مړ شوی دي، چلډرن واټ کې. خو هغه بچی څنګه ګوډ تک را تک نه کیږي، هسپتال ته چار صحیح نه کیږي، هغه نه درس دلی چې هغه شمیر کې نه تقریبا 45 بچی د خوریزو کې علاج نه ملوي دو وجنه هغه مړ شوی دي.
دا داغي وروستو دا چې د نومبر په 20مه د کورمه په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په بریټ کې شاوخوا شپک سلويخت شیګان او سلور سنیان وجل شو. وروستو د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شو چې پکې د هغه پیخي په ګډون ټول یو سل سلور وش کسانو وجل شو او شاوخوا 200 نور جوبل شو. په پیښور کې خبر یا لو شنون کې رفعت اورگزی وایي چې حکومت اوغواړي د ستونزو په یو څو ورځو کې هوارول شي.
یوشتم د نومبر باندې کم بریچ شو دینه مخکیم چې بل سنیانو قافله وا پاغه باندې یو بریچ او شپاره 16 کسان پاغه کې مړشي وو. دلته زه خبر وم په خور کې ماته پته لګیدا چې دلته اعلی ټیک نه دی په کانوای باټه خامخه کیږي. موږ خو عام خلک یو، حکومت خو چې دی هغه سره خفیه ادارې دي. کومه خبره موږ چې موږ اورو حکومت دوه ورځې مخکې اوري، نو لکه ولې دغه چې دی امنیت ولې ټینګ نشو؟ خو بیا چې کله دغه ولا واقعا وشوه یوشتم د نومبر ولا، هغه نه پس بیا دوه ورځې پس بګن باندې اټیک وشو، وا چې دا دومره کورونه وسوځلو، دوکانونه وسوځلو، پوره کلی وسوځولو. دې دوران کې بیا مطلب حکومت چرته و؟ لکه ولې دا دغه نه کېدول؟ دا امنیت ولې نه ټینګولو؟
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د شخړو د هواري لپاره جوړې حکومتي کمیټې ته ویل شو چې د سولې لپاره خپل کار ګړندی کړي او د ټولو خواو سره جرګو او ملاقاتونو لا دوام ورکړي. لدې وړاندې پښتون قومي جرګې هم په سدي او پړچنار کې له مشرانو سره په دایمي اوربن خبرې کړې وې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خبر سلې په جمرود کې ځوانانو قومي مشرانو پروند د بجلی ادارې واپډا چرواکو ګډ سټیشن عملی پرست احتجاجي مظاهره وکړه. د واپډا چرواکو ویلي چې دا مظاهره چان په زوره ګډ سټیشن یا بجلیګر تورننه وتلی او خپل کلو ته بجلی بحاله کړی و چې د دوی په وینا دا له خطر ډک او غیر قانوني اقدام دی. د دغو کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې ده. بلخو د جمرود ځای مشرانو ویلي چې دوی د بجلی د بحالې لپاره په پر امنه تو گورننه وتلی او یوازې دومره ورته ویلی چې د زړې لوزنامې مطابق د ورته د ورځې لکتر لګه شپک ساته بجلی بحاله کړي. مظاهره چانو د بجلی د بحالې او د مقدمو د ختمولو غوښتنه وکړه. نو تفصیل د فرهاد شینوارینه.
په جمرود باب خیبر کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت ملک خان محمد کوک خیلویل چې د دوی ځوانان جمرود ګریډ سیشن ته د بجلی بحالې لپاره په پورم نه طریقه ورننوتلی وو، خو د دې باوجود پرې واپډا چارواکو اف آی آر درج کړی او بجلی په مکمله توګه وربنده کړی.
اوې ویل چې کومه مایده شو یو شپږ غنټې دا وچالېږي. دا باندې خبره وسره وکړه نو دوه پر بیا د نو بخور چې په موږ په مشرانو په ځوانانو باندې بیا پایرونه کول. یو په لپنجوب دی هلته ماشومان آرام زندگی تیری، بجلی به تا پورا، ایجوکیشنی پورا، صحتی پورا، دل دوز نشتا، خوب نشتا، پا ما باید تا شهر آوانده، یو پلن بجلی نشتا، اما تعلیمی نظام تا بارای.
دی مظاهره تا دو وینا پا وقت ملک نصیر کو که خیلی ویل چه پکار دا دو لوزنامه مطابق دی دو ورزی لکتر لگا شپک ساتا بجلی ورتبحال و ساتل شی او چه پولیسو پر ایکوم اف آی آر درج کرد هغه دې بیرته واخیستل شي.
کابیجلی ټیک نه کړه صفه خبرو نو ګرینډ لیر سم و ټول سومان چې کوم دې په کوم باندې ټاکسي مومینه صفه ته ویم چې دلتا وای سی چور راشي دلتا وای کوم نه مافي وغړي چې کومه فایرونه ایکړي یا فایرونه را کټ کی پوښه و اس ډي او اټس کو علاوه دلتا موجود شه او بس ټیک ټاک چې کوم دې د قوم د علاقې لا ودرې دل دی پل حق چکم دے پزور اخستل دی.
پو جمرود کی وکیل ایڈوکیٹ عبدالباقی پردی مشال ریڈیو تھا ویل چ پکار دا احتجاج پو قانونی دائرہ کی دن نوشی او سرکاری و دانے و تسوک پکی زیان و نرس ہوی.
احتجاج دا ہر سڑی بنیادی حق دے، خودی خپل پیرامیٹر وی خپل دائرہ وی دائرہ نا چکلا احتجاج ہو زی آغا دائرہ مکراس کو نو دا چکن دے بیا یہ آفینس جوڑی گی، جورم جوڑی گی، بالکل یہ غٹ جورم جوڑی گی. چاله هم نه دی پکار چې هغه سرکاري املاک وي او دوی داسې ورنه وزي چې هغه قانون پلاس کې والی، نو دا خو جرم دی. نو اف آی آر زما خو خپل رائے دا چې دوی سره خپل کې کمپرمایز وکړي، روغه وکړي واب ډول سره. بالکل دا خبره نه ده کنه چې یو سړی لاړ شي او هغه سرکاري املاکو باندې چکن دی، داسې ډایرک ورزي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسټ کو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 19 لسمه نیټه ځنې ځوانان او مشران جمرود ګریټ سټیشن ته بغیر له اجازه ته ننوتل او هلته د بجلی فیډرو یا لویو ماشینونو نه په خپل کلیو ته بجلی بحال کړه او دا له خطره ډک کارې تر سره کړ. نو د دې خلاف ورزیو په تور کې پرې د وابډا ځایی سب ډیویژنل افسر اف آی آر درج کړی او خواوشه شپږ تنه یې پکې نامزد کړي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو په بیا بیا ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د بجلی د مصرف په مد کې سالانه روپۍ ورکولې، خو سږ کال 2024 کې ورته ویلي چې اوس به قبایلي ولس د بجلی بلونه په خپله پرې کوي. نو تر څو چې قبایلی ضلعو خلکو بجلی بلونه نوي ورکړي نو بجلی نشي ورکولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د الکترونیک میډیا مدیرانو تنظیم پرون په وغونډه کې په هیواد کې پر رسنیو قدغنونه د خبريالانو پر ضد مقدمو درج کول غندل دي. مدیرانو د ویډیو لینک د لارې لغونډې وروسته په بیان کې ویلي دي چې په ټلویزیونونو فشار راوستلو مقصد پر رسنیو حکومتي کنټرول زیاتول او هغه وازونه خاموشه کول دي. په غونډه کې مدیرانو شکایت وکړ چې د انټرنیټ تړل کېدو له وجې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا په پاکستان کې د رسنیو نظامیداری پیمرا په ډیره سندی ویری. نور تفصیل زمون خبریاله خالدا نیاز په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د الکترونیک میډیا ایډیټرانو او نیوز ډایرکټرانو اسوسییشن خپل بیان کې ویلي د سیاسي ګوندونو لخوا د چینلو بایکاټ غیر جمهوریت دی چې تر ټولو زیات نقصان جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته رسولې دی. خبریال او شنن کی لحاظ علی په دې اړه مشال ریډیو ته وی دا وخت پاکستان کې میډیا باندې د حکومت ترڅنګ نورو ادارو لخوا دبو اچول کیږي. د زیاته کړه دا پیمرا لخوا هم چینلو ته نوټسي استول کیږي چې د حکومت ست خبرونه ونه چلای.
دی وخت په پاکستان کې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې صحافت زمونږ د سکیورټي ادارو د سایډ نه هم زیر اعتاب دی، زمونږ د حکومت د سایډ نه هم اشتهارات او د لارې زیر اعتاب دی. خو بل اړخته د پاکستان کې صحافیان هم پولرایز شوي دي. هغه د صحافت یو لوی برخه ده صحافیانو، زه بل ګونه من د یو صحافیانو یو لوی برخه دی وکي په سوشل میډیا د کلیکس اغستو د پاره، د ویورشپ اغستو د پاره د سیاسي جماعتونو یو غیر محسوس انداز کې کارکونان جوړ شوي دي او دغه بیانیا چلای.
په پی خبر کې د آج ٹی وی خبریاله لایبا حسین وای په پاکستان کې ٹی وی چینلې د غیر سیاسي ادارو لخوا کنټرول کولې شي. دا وای د ایونت کور کولو نمخ کې دوی ته ویل کیږي دا به څنګه کور کوي.
نو ایون که یو خبر چې کم دی هغه په حقیقت مبنی وي نو موږ مجبور یو چې موږ هغه اک شانتي رپورت نکړو. د دې مثال به تر کم چې 26 نومبر باندې کم د پی ٹی آئی تحریکو چلیدو یا چې د پی ٹی ایم جرګه شوی و نو هغه نه مخکې ټول چینلز ته پالیسی راغلی و چې تاسو به دا د دې پالیسیز مطابق به تاسو خبرونه ورکوئ، تاسو به داسې رپورټنګ کوئ. اوس په خلکو کې هم دونه شعور راغی چې خلکو ته پته ده چې ٹی وی چینلز چې کم دی هغه کنټرول کیږي او هغه په حقیقت باندې مبنی رپورټنګ نه کوي. نو زیات تر خلک چې کم دی هغه د ٹی وی په خبرونو باندې یا ٹی وی چینلز فالو کوي هم نه، هغه سوشل میډیا ډیر فالو کیږي.
د مشرق ٹی وی خبریال محمد فہیم د تیرو اتلس کلونو رہسی پی خبر کی خبریالی کئے. دیوائی پا پاکستان کی د صحافت حوالے سرا حالات کلہم خن ندی پاتی شوی. دیوائی موجودہ وقت کی خبریالانو تا لوی خند د انٹرنیٹ او سوشل میڈیا ایپس بندشتے چلو جی دوی پا صحیح ڈول کار نشکولے.
دا سوشل میڈیا سلارا نوا دا غی بندول دا پارا سا بلا ہٹ کنڈا وا سرا نوا نو پی کا ایکٹر اوڑا اور بیا موږ قتل چې دا غی نه پس سوشل میډیا باندې هم بندیز روان دی. دی وخت کې په پاکستان کې د دنیا یو بدترین سینسرشپ دی چې تاسو ایکس کار نه کوي، تاسو واٹس ایپ کار نه کوي، تاسو فیس بک کار نه کوي، تاسو یوټیوب کار نه کوي، ټک ټاک کار نه کوي، او انټرنیټ سپیډ هم انتهائی کم دی او دا خبره حکومت پخپل هم مني.
په میډیا نظر لرونکو اداري رپورټرز وداوت بارډرز کال 2022 راپورټ تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل یو اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل وو پنځوستم نمبر دی. رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار اچي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
ترنو ریتون کو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې او د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوم. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی ساتیری وژل شوی او اته نور زخمیان شوی دي. د لدی د پولیسو ډی ایس پی هدایت الله نن مشال ریډیو ته ویل چې دا برید بیګا شپه په دوه بجو د مکین سیمې د لټه سر پر امنیتی پوسټه باندې شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید سیمواری نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا اورولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیلډ جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 25 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ایکس لیکلي چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د دوی په وینا د عمل شفاف نه ده. دا خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي. د جرمنی په ماګدبورګ ښار کې د کریسمس په یو بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر په خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژلې او شپېته نور ژوبل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي کوم چې د سعودي عرب سره تړاو لري. 50 کلن ډاکټر دی او په جرمنی کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې دلته ژوند کوي. افغانستان په یو ورځنۍ لوبه کې زمبابوې ته ماتې ورکړه. د دوړو ټیمونو ترمنځ د درېمه یو ورځنۍ لوبه ده چې په حراره کې ترسره شوه. زمبابوې لومړی توپهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې. افغانستان د 123 منډو هدف په 8مه ور کې پوره کړ. او سبا د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 سورونو سیالیو درېمه او وروستۍ لوبه په جوهانسبرګ کې. خبرنو لنډیز مو واورید. اوریدونکو دوه منیمای ته راوختو نو که وخت لري پاتې شي را سره ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتونو محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا میری په خپل ایکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو په لوړ زده کړو او د خزو په کار بندیز غندلې ویلي دي چې افغان خسي او جونې د یو باثباته سوله ییز سوکل افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به ان افغانستان ملګری هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا میری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او له کاره راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د یو خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
کومه تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور باندې او پاتې دي. دغه څومره وخت زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پوهنتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړي او پوښتنه وکړي چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به مونږ تعلیم نه کوو، تر کله به مونږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د دې جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مغې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلی مشپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کړ وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف له وکال څخه په کمې مودې کې په افغانستان کې د 12 دولتي او شخصي رسنیو د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تیر ورځ ناوخته د وی بیانی په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو ټلویزیون چاپه وهلي فعالیتونه بند کړي او ځینې کارکونکي نیولې هم دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي یو شمېر خبر اعلان چې تیر یو کال په ترس کې نیول شوی وای، په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلې شوی او هر ورځ خبر اعلان له کوم دلیل پرته نیول کیږي. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورت کې.
د بی پولی خبر اعلانو سازمان یا آر ایس ایف ویلي چې طالبانو په افغانستان کې 2023 کال په اوږدو کې لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې دي. دغه سازمان پرون پنجشنبه د دسمبر 19 ناوخته د وی بیانې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو تلویزیون چاپه وهلې فعالیتونه اوربند کړي او ځینې کارکونکي نیولي هم دي. آر ایس ایف د طالبانو دغه اقدام غندلی او ژر تر ژره د طالبانو له زندانونو د بندي خبریالانو پر خلاصون ټینګار کړی دی. دغه سازمان د سویلي اسیا د برخې مشري سولیا مرسی ویلي په وروستیو میاشتو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدولوژیک او ځپونکي اقدامات زیات شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو د ورته اقداماتو له کبله رسنۍ یو په بل پسې بندي شوي او د ارزو پر ټلویزیون د طالبانو وحشیانه چاپه ښکاره کوي چې آن رسنۍ په مرکز کې هم له ځپونکو اقداماتو خوندي نه دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبریالان چې د تیر یو کال په ترس کې نیول شوي وایي په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلی شوی او ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر پراخېدو دي. د ارزو ټلویزیون د رهبرۍ کمیټې غړي نوراغا شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لا هم د ارزو ټلویزیون د شپږ تنه کارکوونکو د برخلیک په اړه معلومات نشته. موږ یې د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. په کابل او مزار شریف کې زموږ نور کارکوونکي د طالبانو تر ګواښ لاندې دي. زموږ په باور هغوی خپل مسلکي چارې مخته وړلې او کوم تورونه چې پرې لګېدلي ټول بې بنسټه دي.
په کابل کې میشت یو خبریال د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط د ازادي راډیو ته وویل:
خپل نیول شوی یم، ځکه هغه څه چې رښتیا او هغه می ویل او وروسته راته ګواښونه کول. خبریالان اوس د مجبورۍ له مخې ځینې مسایل نه خپروي، په داسې حال کې چې لا لوړاندې په دې برخه کې د حاکمې ډلې له لوري پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي. خبریالان د وضعیت د ښه کېدو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د شته غږ له چوپېدو څخه د مخنیوي لپاره خپل کار ته دوام ورکوي.
د بې پولي خبریالانو د سویلي اسیا د برخې مشر همداراز ویلي چې دا رسنیو پر وړاندې محدودیتونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح سره زیات شوی دي. د سازمان د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نخبرولو مسلې ته په اشاره سره چې د امر بالمعروف په قانون کې یادونه شوی ویلي چې بیلابیلو ولایتونو کې د وو ټلویزیونونو نشرات بند شوي چې بیا وروسته د کشمیر 1200 ته رسیدلی دی. د رسف د راپور د معلوماتو پر بنسټ ځینې سیمه ایزې رسنۍ چې د موسیقي او یا هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو له کبله بندې شوې وي، د شمنې له اخیستلو وروسته د فعالیت اجازه ورکړي. خو دغه سازمان په خبره ده د بیان د ازادۍ نقص دی. په ورته وخت کې یاد سازمان له قید او شرط پرته د طالبانو له بنده د ټولو خبریالانو پر خلاصون په ټینګار سره ویلي چې د بې پرو اطلاعاتو خبرول د افغانستان د رسنیو حق دی او طالبان باید نړیوالو منل شوو قوانینو ته په پام اجازه ورکړي چې رسنۍ خپل د راپور ورکونې بهیر جاری وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د پلاتون وفاقي ادارې فایې د دریو تورنو انساني قاچاقبرانو د خپل دوو افسرانو چې دری په وینا خپل دند په سمته غسرتنه ورسول د گرفتاری خبر ورکړي. چارواکي وایي چې دا کاروایي په یونان کې د وکشتې د ډوبېدو ترپیخې ورسته د پنجاب په فیصل آباد ښار کې کړی ده. عظمت علي شاه رپورټ لري.
کمه سختی دی ناغه د ویلونی دی لګزن شم تاسو ویلی چاغه شپه په مونږ څنګه تیرا شوی دا بیا په بوټانو کې غنی او په مخ کې غنی لکه چې مونږ په بلغاری په زنګل لاړو نو د مخ نه مزغیوخ کدا سي حالات یلته.
دا غک د مردان د اوسیدونکو دی یو ځوان دی چې نه غواړي خپل نوم وخی. 15 دیرش کلن ځوان وای چې په کال 2014 کې د خه مستقبل او د مزدوري لپاره اروپا ته په غلا دتلو هڅه کړې و. موري مشال ریډیو ته ویل چې ډومبې د ایران لپاره ویزا خسته و له هغه ځایه د انساني قاچاقبرانو په ذریعہ ترکیه او بیا د بلغاریا مرکز سوفیا ته لاړو. د د په وینا چې دغه سفر یې له خطره ډکو او ځینی ملګرو یې پکې جون هم د لاسا ورکړو.
دلته غریبی موسو او صدا او چې روزګارونم نشته تعلیم موکو او سو ملګری مل ته یورپ کې ناغیم می چلته خصه ټینګ دی او خو پیسې ګټو او خزندګي د خلایف دی او غوی چې فیملی زم راغواړو. نو تقریبا هغه وخت کې ما نغي 2 لک روپې ډیماند د ترکی در رسیدو. هغه چې ما ورک نو منګلاړو تهران نزبیا داګه سوراغ ما پسې ما ته نو ما سره پلانې زو ولاړم پلانې سره درګه ناغه زوچت کم ازه بوتل ما ترکی بارډر دا حال تم در سلور شپ هغه په غزه کې او کې یو ته وتا کوی کوم او کې بیا چل تن رواني دو ورم وی چې پلاړتلو نو ډیر زیات په مشکلاتو د شپې او هغه چې کوم پورس زویرا باندې دز مو کې خوده بچ کو کنه او مرګریم ډیر خوښ شو د چاخ په ماتو د چا لاس او سو خیر خو او رسید مونږ نه پکې منګ 18 کسانو منګ 12 وړي دو شپګ منګ نه پلار کې زخمیان شو پاتې شو. منګ ته خو چې اپته کې بورسه خو اپته کې خو زه دغه ته نه رسیدم بلغاری ته نه رسیدم. مطلب زما شل 15 ورځې پلار لګې د لیول کې اوس استیبل جسټ بس دغه چرنی او پلی او ریډ بول او جوس بزان سره ګرځي او پینټونو بس نو هوتا ست پته رغلار د سفول کپڑے نه لګي وسه پینټ.
انساني سمګلران یا کچاک بران څنګه خلق د سمګلینګ د لارې اروپا ته لګي پدی اړمو یو داسې کس سره خبرې کړي چې په یو وخت کې رابلد وو او اوس خپل یورپ ته خلک استوي. موري د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل
اصل کې خبره داسې ده ایلیګل کار چې څومره تنو دا داسې دي چې پدې کې لکه خان نواب غریب دانش ده هر ټیم له وړ دی ده یو خدا پکې پلس پوینټ دی. دویمه خبره ده چې لکه اوس یو خان زوی دی نو هغه سره پیسې برابرۍ سره بانک بیلنس برابرۍ سټیټمنټ به وي نو دې کې دا شی نشته. په دې وجه باندې زیاتره دغه خلک مونږ طرف ته زیاته توجه کوي چې زیاتره دا ینګ کول چې کم دې زمونږ نو دا مونږ له راضي د یورپ د شنه سره باغونه ټیک ټاک وغیرہ دا سیزونه دا غځنه خلک دغه کوي او دا خلک مطلب دا دي چې ورغول کړی دي پاکستان نه کچاک لیل دي کنه ایران ته وړېدل یو یا بیا د ایران ویزټ لګول دي او د ایران نه بیا ایلیګل کار شروع شي د تهران نه. باقی د پیسو خبره چې کما دا نو په دې باندې به مخ کې چې ډالر کمو نو دو نیم لکه روپیه و پیراتلی نن سبا پی چه کم دی ترکی تا سلو پینزه لکه روپیه رازی او آن سربی پوری زمونگا تقریبا اتا نیم لکه روپیه رازی او بیا ایتلی پوری تقریبا چه داغ باره تیره لک چوده لک روپو پوری سمتنگ دکر رازی. خو دو بو لار دا سل پسل چه کم دی دا ریسکی دا لگه 100% دا دې کې 1% هم ته دا نشي ویل چې دا سړی به روغ وړي. یو خو هغه ده چې لکی چا سره باقي زه به تاته د وی مخبل خبره سل پسله ده خودکشي ده او بل د اوبو په لاره باندې زیاتر پنجاب زمونږ د پنجاب چې کوم ملګری دي دغه غاړه یک دي دغه وجه ده چې دای پیسې ملګری کمې راځي د و چې د لارې پیسې ډيري د افغانستان یو مشر ورته ملشيو او بیا په وګه واپس ترکی ته راړولې ده خو لکه پریخم نه لیدای او کارم کړی ده ځکه انسانیت ځان لشه ده کنه نو پریخم نه لري ځنګل کې ځناور او تا یاده سه پریخم نه ده او واقع ډیر راغلی مبالکان پکې خرابي کیم غورځي کیم دچا مسلس کار پری دي نو راځي ډیر ماملې پکې راغلی.
رابلت هغه کستوای چې کچاک بران یا سمګلران خلق پغلا نورو هوادونو ته لیږي نو هغه ورتا لار خای. دا تیر سو کلونو راسی په پاکستان کې د سیاسي بیا ثباته نامنه او د روزګار د نشټوالي لوجه ډېرې ځوانان هڅه کوي چې یورپ ته لاړ شي. پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه کار کوونکې ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې د کال 2023 په ډومبېش په ګمیاشتو کې د پاکستان نه یورپ ته لدیار لزرو زیات کسان په غیر قانوني توګه تللي دي. راپور زیاتوي چې د کال 2023 په ډومبې لسو میاشتو کې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه د تللي خلکو شمیره 283% سیوا شوه. خو بلخوا پاکستان کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د ادارو په وینا چې د کچاک برانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا د اف ای ای ډیپټي ډایریکټر اصغر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې روان کال یې له 150 زیات سمګلران گرفتار کړي دي.
یہ زیادہ تر جو الیگل امیگریشن اور ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے
دین سانی سمگلنگ زیادہ تر اخکار د میانزنی پنجاب خلق کی پکے دا پنجاب سے دور پنجا زلی دی لکہ گجرات گجران والا منڈی بہاودین او سیال کوٹ دلتا دین سانی سمگلنگ نوی فیصد خلق دی پا خیبر پختونخوا کے دا باجاول او خیبر زلی اسی دن کی زیادت دی من کوشش کہو چھ زیادہ تر خلقو تا پوہائیو ورکڑو او دے ایجنٹانو پر زید سخت نسخت کاروائی نیو
اور سخت سے سخت کاروائی کریں ایجنٹوں کے خلاف.
دا ایف آئی اے پوینا چھ زیادہ تر پاکستانیان دا بلوچستان چاغی دا لاری ایران تزی چھ بیا لہا غزایا دا اوبو دا لاری دا یورپ بیالا بیالو حوادونو تزی. دا چاغی دا لیویز فورسز دا شمیرو ترمخات دا 2019 نا تر اسے لنوی زرو زیاد کسان گرفتار کردی دی. ایتنس کې د پاکستانی سفارتي چارواکو رسنو سره په شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د پیخې لزای وسلويخ پاکستانان ژغورل دي چې اوس حالت په یو مرکز کې دي. یاد دیوی چې په کال 2023 کې هم د یونان په سمندري حدونو کې یو کښته اوړېدلې و چې پکې 212 پاکستانیان مړ شوي وو. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر.
عظمت علی شاه په رپورٹ کې مو اوریدل چې له پاکستان نه قاچاقبران خلک څنګه اروپا ته رسوي او د کوم ستونزو سره بیا دوی مخامخ کیږي. اوس هم یو بل رپورٹ لرو. په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نرخونو ټاکونکو ادارې او ګرا د ګیسو په نرخ کې تر 25% پورې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. یادې ادارې ویلي چې د وفاقي حکومت له منځوري وروسته به د نوې کال لومړۍ ورځ نه نوې نرخونه عمل شي. خو بل په لولس وایي ورل مخې دوی ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې دي نو په داسې کې د ګیسو د نرخ ول به ډیر خراب کړي. زموږ خبريال اسما ګول رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بی دی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شنو پريشر ډیر کمی. نو موړي زیاته کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کمخت له عمله لکه مستونز سره مخته.
دغه موسم د یخنۍ شو په یخنۍ کې خو کله کله ګنټه دوه راشي خدای پرېشر دونه کمی چې هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له پکار دی چې ګیس ورکړي خلکو ته څلېرش ګنټې یا څلېرش ګنټې نه وي نه کم از کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټې داسې بیا غرمه کې چې کوم پخلی ټیم دی بیا ماسوتن نو په دې درې ټیمو کې حکومت اعلان کړی چې وي به خو وي نه. حکومت بار بار ګیس ګراني ټیکسونه پې لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې ځي. نو لمبې خو حکومت له پکار دی چې ګیس خلکو ته ورکړي خو دا پیسې اوس په ډیټینګ کې چې سیوا کیږي نه په عوام باندې بوجم دی ډبل خرچې کیږي.
بلخوا پیښور کې اوسیدونکو افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اخستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړي.
ګیس خو په ژمي کې څه په اوړي کې مونږ ته نه وي. په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمې اوبه پکاري، کپړو وینځلو دپاره پکاري، مخلا پدی جمی کی گرمو بونا بغیر نکی گرانی. حکومت دی تنه گوری چی گیسو نشتو که نشت دی خلکو تا او بس تو مخا بلون دی چی سیوا کئی.
بلخوا پا کرک کی زیگی دلی خوپا پی خبر کی میشت دکون که سبحان اللہ وی چی گیس نشتوالی لعمل دا بازار تیار خوال راوڑی کم چی دا کورنی التیاوی نشی پورا کولی. حقا لحکومت و غختل چی دا اولس تنزو تا جدی پام وکڑی.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم. امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک. نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو، ریکشه هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه. دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی ګیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسمگل مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
په لنډی کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج ماسرین وای د حکومت هغه پریکړه نه مانی چې د کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج تر 500 کال پورې د پیښور پوهنتون پورې مربوط او خو حکومت روان کال په اگست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره تړي. په صوبایي سملې کې د لنډی کوتل د خلکو استازي وای د مسلې د هواري لپاره به زر لاسپکار شي او یو حل بروباسي. فرحات شنواری ریپورت لري.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولي شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پیښور پونتون نه فاټا پونتون ته سپارلو پریکړه نه مني او په کار ده چې پیښور پونتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري. دا زور ده چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای. ما ته به شي کنه سوال اتستیشن مسله زما ته به شي کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي. ما له خو چې دا کنه بالکل نه کنټرولر وړي نه چې دا کنه زما لیک لاس پور وړي. یو کس چې دا کنه زما نه کالج نه چې دا کنه زما ډاکومېنټس نه وړي زب خپل هغه در ادم خیر لازم.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو خوانه زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چون کې در ادم خیل کې وپیدا او در ادم خیل چې د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی. ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي. نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډیره زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې مونږ خپل ډاکومېنټیشن د پاره الته لاړ شو، اپلیکیشن الته ورکول یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پیښ شي او مونږ بیا الته لاړ شو په در ادم خیل له خپل ستوند له خپل مسلې حل کېدو د پاره الته تر صحیح مونږ ته ډیره زیاته مشکله او ګرانه کی.
په 2014 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بیس پروګرام کې سباندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
په خیبر پختونخوا کې د بینظیر بوټو خزینه پوهنتون اتمه کلنۍ دستوره تر سره شوې ده. په پیښور کې دا دستوره په یو ځای هوټل کې جوړه شوې وه چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم برخه اخیستې وه. په دې موقع په بیلابیلو شعبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو 400 زده کوونکو نجونو یا جنو ته سندونه یا ډیګرانې ورکړل شوې او په غوره کارکردګۍ باندې خونکو شپږ شپېته جنکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوي دي. نو تفصیل د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
د دستوري پر مهال د شهید بینظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیګري ترلاسه کوونکو جنکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي سرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما دې زنا ګمان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستري چې کوم دې آ سبجیکټ کې ما ایم فل ډیګري حاصله کا، زه په فیملی کې واحد جنې ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، اسپیشلی چې کوم ویلج سایډ سونه سټریکټ نسلی په جنې باندې
انسان پخلگی
زمانم سندس نورین دے اوز د پشاور نیم اور نن زم د کنوکیشن رزوا اور نظما چ دے ایم فل کمپلیٹ شو الحمدللہ. انشاءاللہ من ریسرچ ورک کڑے دے اوم ودا انڈسٹریل لیول باندی پبلش کو ملک تا اکانومی تا فائدہ رسول واڑو.
جی زمانم دے کرن شپی او اوبویسلی ز ہوٹل ز زیادہ خوشالے ہم چی ایونچولی بس من تے ڈگری نی ملاو شولے او انشاءاللہ د دین مخکب من خپل سبقونه چ کم دے پروسیڈ کو.
د کانوکیشن په دستوره کې ډیګری ترلاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
ډیر زیاته خوشاله یم، بے حد خوشاله یم بچه دومره کامیاب شي ډیګری واخلي. د لور خو هم دا دغه چې کامیاب شي، بس دا نن سبا وخت سره راغلی دی چې تعلیمونه کې نه جنکې ډیر رسته پاتې شي.
ډیر زیاته خوشاله یم لکه موږ لدا په کار چې موږ د خپل بچی ښه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغه د په دې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورو نم د خیره باد شي.
د الله تعالی شکریا ادا کو او زما ټول میاں ته دا خواسته چې خپل لوریانو ښه تعلیم او ښه تربیت ولور کی.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل ک خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبول شي او خپل ژوند به اختیار جوړول شي. هغه زیاته کړه چې په دې لړکې د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارکبادوم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چا نن ډیګرانی حاصل کړي او دا یو ډیر پوزېټیو هغه دا سٹیپ دا بینظیر بوٹو پنامہ دی یونیورسٹیاں نے کلوشے ہوئے او جڑے خوشحال میں جنن مونگ چ کم فیمیل سٹوڈنٹس دی او چ کم نن ڈگری نے اصل سے دا دے مونگ صوبے فیوچر دا مونگ صوبے سافٹ امیج دا دا با مونگ صوبے سافٹ امیج کریٹ کئی او دا با مونگ صوبے ایمبیسیڈرز دی.
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د خزو ګډون ضروری دی. هغوی غوښتنه وکړه چې په حکومتي او اولسي کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټول ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوي برابر کړل شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ. پرون د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنامنټ د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ منتخب لوبډلې په بریا سرته ورسید. په یادو لوبو کې د خوست مرکز او ولسوالۍ د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې وه. خوستي ورزشکارانو مشال لډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ د یووالي د پاره اغیزمنې بللې دي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتلولي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تنخوستي لوبغاړي محیب الله مشال راډیو ته وویل
نو سلوب حکومتونو سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده، نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره امید شهید کونه دی نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځ ته شوی وینې په کور د چې مونږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه مونږ ته دی
د ځوانانو یووالی د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستی لوبغاړی موسا احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی، هماغه موږ لغمان ته لګو، په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان قربا سره مې چینه لرو، نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی. په لوبه کې ګڼ شمېر دی، لا خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر اتاولا شا کډوال ویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو، تر ډیره موافق هم شو، په خو یوازینی چې چولاغه سل کې څلوېک سلنه موږ بودیجه پیدا کړه، نور بودیجه پیدا نشو. کنی هغه ملکونو ته لکه هندوستان، بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ د کنایت ورکړې و دي. افغانستان د ای ټی سی یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پیدرسون له طریقه
دا په تاسو حال کې چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون، شمال او لکڼو، همدارنګه صبری او مساخیل په ولسوالیو کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبو د 15 وړو لوبغاړو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.